د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجلې تشرغلاست د ماشام شپږ بجې سوی زملالی بشیر او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د اکرام مسکینیار په تخنیکی مرسته خبریږي. نن سه شنبه د 1404 هجری شمسی کال د سرطان نهمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د جون د 10 نیټې سره برابر ده. د کابل ښار نهمی امنیتي حوزې پورې اړوند درې میکروان کې انتحاري حمله سوې ده. په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. ولسمشر غني وایي په افغانستان کې بنسټیز تغییر تر هغه وخته نسي راتلای چې سیمه ییزه همکاري نه وي. د افغانستان مشرانو جرګه وایي که تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نسي، د ولسي جرګې پریکړې به ورته غیر قانوني وي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو ماشونه د دغه وزارت لخوا اجرا کیږي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له جان آقا الکوزي څخه اورو.
د کابل امنیه قومندانی وایي د کابل ښار په نننۍ ځان وژونکي حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو عملیاتو کې وطنه وسلوال مخالفان وژلي او د کویټ د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د کابل امنیه قومندانی وایي د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل شوی او 22 نور ټپیان شوي دي. دا انتحاري حمله نن له غرمې وروسته د کابل نړیوال هوایي ډګر په سړک سترې محکمې او د قومونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمي له پیښې وروسته خبریالانو ته وویل د وی حمله کوونکي یو کرولا ډوله موټر چې له چاودېدونکو موادو ډک و د بهرنیو ځواکونو له یو زري پوښ سره وجنګاوه. بهرنیانو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. زموږ د وطنوالو 22 تنه ټپیان شوي او یو نفر شهید شوی دی. د حملې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د کورنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو 18 میاشتو کې به د پولیسو د ظرفیت لوړولو په برخه کې زیات پروګرامونه عملي شي. نورالحق علومي نن د ملګرو ملتونو سازمان له پراختیایي ادارې یا UNDP سره د یو تړون د لاسلیک پر مهال وویل ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د معاشونو مدیریت افغانانو ته وسپارل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو عملیاتو کې وطنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کندهار، نورستان، فاریاب او سرپل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې 8 پلان شوي عملیات ترسره شوي. ښاغلي وزیري زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال 15 افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره د کابل بانک د تصفیې مدیریت او لوی څارنوالۍ وکړای شول چې د 40 میلیونو ډالرو په ارزښت یوه اندازه پیسې او جایدادونه له پور وړو ترلاسه کړي. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزي نن یوې خبرې غونډې ته وویل د کابل بانک یو شمېر پور وړو خپل ټول پورونه ورکړي او یو شمېر حاضر شوي چې په قسطونو سره خپل پورونه ادا کړي. ښاغلي عزیزي وویل هغه کسان چې پور ورکولو ته نه دي حاضر شوي د هغوی د موندلو لپاره هڅې دوام لري. کابل بانک په 2010 کال کې وروسته له هغې له مالي بحران سره مخامخ شو چې یو شمېر سهم لرونکو له بانک څخه څه باندې 900 میلیونه ډالر په غیر قانوني ډول وویستل. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي باور لري دا چې له نړیوالو طاقتونو سره خبرې به له ټاکلې نیټې څخه تېرې شي د یو تړون رامنځته کېدل ممکن دي. جواد ظریف نن په ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو په پیل کې خبریالانو ته وویل زه دلته راغلی یم چې وروستۍ معامله ترسره کړم او فکر کوم دا کار ممکن دی.
مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده.
مذاکره کوونکي یو ډیر حساس مرحله ته رسیدلی دي. مونږ پرمختګ کولای شو، خو دا کار سیاسي اراده غواړي. په دې مرحله کې ډیر زیات کار ته اړتیا ده. جواد ظریف په تهران کې له ایراني مشرانو سره له مشوره وروسته نن سهار بیرته ویانا ته ولاړ. په کوم ځای کې چې ایران، برېټانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او د امریکا متحده ایالات د تهران د اټومي لانجې د حل لپاره په وروستۍ معاملې کار کوي. د اتریش په مرکز ویانا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداری ورکړ. دا لا ډېر وختي ده چې ووایو له ایران سره کوم تړون ممکن دی. د ایران دولتي خبري رسنیو نن وویل د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران د اټومي پروګرام مشر علي اکبر صالحي او د جمهور رئیس حسن روحاني ورور او نږدې سلاحکار حسین فریدون هم ویانا ته تللي دي. د کویټ د کورنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دی او حکومت به په کویټ کې دننه د وسلوالو په هر مشکوک ځای حمله وکړي. شیخ محمد الخالد الصباح نن پارلمان ته وویل موږ د جګړې حالت کې یو. دا داسې جګړه ده چې په همدې پټ ځایونو کې پریکړه شوې، خو نورې شبکې هم لري او موږ به لاس تر زنې کېننو چې دوی بیا په موږ حمله وکړي. سیمه ییزې رسنۍ وایي امنیتي ځواکونو په یو مسجد کې د تېرې اونۍ بمي چاودنې وروسته د کویټ او د خلیج د نورو هیوادونو د اتباعو په ګډون 60 کسان نیولي. په کویټ ښار کې د شیعګانو پر یو مسجد د جون د 6 نیټې حملې مسؤلیت مسافرت چې 8 تنه پکې وژل شوی و اسلامي دولت ډلې منلې و. کویتي چارواکو ویلي د دې حمله مقصد په کویت کې د سنیانو او شیعانو ترمنځ د فرقه ای شخړو رامنځته کول و. د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې په سوریه کې له دوو ښځو نه سرونه پرې کړي او د یوې څارونکې ډلې په وینا دا لومړی ځل ده چې دا ډله له ښځینه ملکیانو نه سرونه پرې کوي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو څارونکې ډلې نن وویل دا دوی ښځې او د هغوی مړونه د جادوګرۍ په فعالیتونو تورن شوي ول. څارونکې ډله وایي له دغو کسانو څخه سرونه د جون په 28مه او 29مه په دیر الزور ولایت کې پرې شوي او په دواړو وختونو کې له ښځو او د هغوی له مړونو څخه په یو ځل سرونه پرې شوي. د یو بل خبر له مخې د اسلامي دولت ډلې د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي اغیانو په دوو مشرانو د دوشنبې د ورځې حملې مسؤلیت منلی دی. روغتیایي چارواکي وایي په دې حمله کې د اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي وو. او د یونان د مالی وزیر یانس وروفاکیس نن تایید کړه چې هیواد به د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پورونو قسط چې څو ساعتونه یې ورکولو ته پاته دي ادا نه کړي. د مالی د وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې وشوي چې اوازې خپرې شوي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس هڅه کوي د دغه قسط وخت له پوره کېدو مخکې له نړیوالو پور ورکوونکو سره یوې معاملې ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق د 1.8 میلیارد ډالرو دا قسط باید چې د واشنګټن په وخت د مازدیګر تر 6 بجو یعنی د افغانستان د شپې په 2:30 بجو ورکړل شي. د یونان یو چارواکي ویلي صدر اعظم سیپراس د اروپایي کمیسیون له رئیس اژین کلاود یونکر، د اروپا مرکزي بانک له مشر ماریو دراغي او د اروپایي پارلمان له رئیس مارتین شولت سره خبرې کړي. د جرمني صدر اعظم نن ویل د خبرو دروازې خلاصې دي، خو دای هم ویل چې له یونان سره د خبرو د کوم بریالیتوب په اړه معلومات نه لري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. نن د کابل په دریم میکرویان کې ځانمرګي برید سوی چې د راپورونو له مخې هدف یې بهرني ځواکونه وو. دا موضوع د نورو راپورونو تر څنګ تعقیبوو.
روژه کې مسلمان وژنه جهاد دی، روژه کې بېګناه خلک وژنه جهاد دی، په کوم کتاب کې راغلی؟
ولسمشر غنی د سیمه ایز همکارۍ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي بې له سیمه ایز همکارۍ په افغانستان کې بنسټیز تغییر نشي راتلای. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي افغان ولسمشر ورسره ژمنه کړې ده چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. افغان ولسمشر وایي افغان میرمنې به د هیواد د سولې او ثبات په بهیر کې بنسټیزه ونډه ولري او د دوی حضور به تشریفاتي نه وي.
هغه وخت سولې مذاکرات ته ورسېدو د افغان ښځې دریز او ګډون به وکړي.
په نورو موضوعاتو کې اورو چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د جګړې له کبله د کوچنیانو په مړینه کې 45% زیاتوالی راغلی دی. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو پیښو د معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې په نننۍ انتحاري حمله کې یو ملکي کس وژل سوی او 22 نور ټپیان سوي دي. امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې د حملې هدف د بهرني ځواکونو موټر و، خو هغوی ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو عیني شاهدان په دې پیښه کې عامو خلکو ته اوښتې تلفات زیات بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
دا انتحاري حمله شاوخوا یو نیمه بجا نهمې امنیتي حوزې پورې اړوند د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر سړک سترې محکمې او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته نږدې وشوه. د کابل امنیه قماندان عبدالرحمن رحیمی په سیمه کې خبریالانو ته وویل حمله کوونکي کورولا ډبله موټر د بهرنۍ ځواکونو له کاروان سره وجنګاو.
تاسو وینئ چې دا د بیبي مهرو زیارت دی. دلته یو کورولا موټر د بهرنیو له ټانک سره ځان وهي. بهرنیان تلفات نه لري. له بده مرغه د روژې په دې میاشت کې زموږ 22 بېګناه هیوادوال ټپیان شول او یو کس هم شهید شوی دی.
په سیمه کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه ډېره زوروره وه او په سیمه کې د نږدې ودانیو ښیښې هم ماتې کړې. دوی وایي د ملکیانو په ګډون ځینې بهرنیان هم لیدلي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو.
نوم مې رحمت الله دی. په مارکیټ کې وم چې چاودنه وشوه، ومې لیدل چې دوه امریکایي ټانکونه ویجاړ شوي وو.
زما
نوم احمد ضیا دی. په چاودنه کې موټر هم زیانمن شوی وو، کسانو ته هم پکې تلفات اوښتي دي.
په عین حال کې نن له غرمې مخکې د کابل ښار په لویدیځه برخه د دلامان پر سړک هم په یو رینجر ډوله پوځي موټر کې د مقناطیسي مین چاودنه وشوه چې ویل کېږي دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. که څه هم تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو پخوا په کابل ښار کې دې ته ورته حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وو. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم پنځو انتحار کوونکو د افغانستان پر ملي شورا ډله ییزه حمله وکړه چې دوه ملکي وګړي پکې ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی شکریه بارکزی چې د پیښې په ځای کې حاضره وه، دا حمله په سختو ټکو وغندله.
پاکستان دشمن ماست، اینو بفهمین. روزه کې مسلمان وژنه جهاد دی، روزه کې بیگناه خلک وژنه جهاد دی. په کوم کتاب کې راغلی مسلمانان دا کار کوي که یهودان؟ زه مسلمان نشم دوی ته ویلی. هیڅوک جنت ته نه ځي چې د روژې په مبارکه میاشت کې بل مسلمان وژني.
د حملې یو ځل بیا په کابل ښار کې خلک سخت اندېښمن کړل او له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر جدي کړي. له دې حملې یو ورځ وړاندې په کابل کې لسګونو دیني عالمانو په یو غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې قربان وکړي تر څو د سولې خبرو ته زمینه مساعده شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت او اساسي بدلون لپاره سیمه ییزه همکاري اړینه بولي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې پر افغانستان روان جنگ تحمل سوی او افغانان قربانی ورکوي. شاغلی غنی هم دراز وویل چې په یو هیواد کې ناامنی د سیمې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. نسیم شفق په دې اړه راپور لري.
ولسمشر غنی وایي چې ګاونډیان او د سیمې ټول هیوادونه د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي او د دې هیواد راتلونکی د سیمې د هیوادونو له همکاریو سره تړاو لري. محمد اشرف غنی څرګنده کړه چې پر افغانستان تحمیل شوی جنگ چې قربانی افغانان ورکوي د سیمې د ټولو هیوادونو په زیان دی. ښاغلی غنی د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د سیمې له همکارۍ پرته په افغانستان کې اساسي بدلون نشي رامنځته کېدای. خاغلی غنی وایی په افغانستان کې اساسي بدلون د سیمې له همکارۍ پرته نشي راتلی. نو زموږ ټول ګاونډي هیوادونه له هند نیولې تر آذربایجان او روسیې پورې د افغانستان د سولې او ثبات شریکان دي. د افغانستان راتلونکی له سیمه ییزو همکاریو سره تړاو لري. ولسمشر غنی دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې جنگونو تر بل هر وخت زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو تر څنګ داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم په دې هیواد کې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز وسلوالو مخالفانو سکال خپلې حملې تر ډیره د افغانستان په شمال کې متمرکزې کړي او حتی په تیرو دوو میاشتو کې په بدخشان او کندوز کې څو ولسوالۍ هم په خپل کنټرول کې راوستي. ولسمشر غنی وایي چې یوازې په کندوز ولایت کې د لسو هیوادونو اتباع د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغان حکومت پر ضد جنګیږي او دې ته اړتیا شته چې د دې ستونزې د مهارولو لپاره یو سیمه ییزه اجماع رامنځته شي.
تنها در ولایت کندوز از 10 مملکت مختلف
یوازې په کندوز ولایت کې له لسو بیلابیلو هیوادونو څخه جنګیالي حضور لري چې موږ قرباني ورکوو. نو دې ته اړتیا شته چې سیمه او ګاونډي هیوادونه یوې اجماع ته په یو آواز ورسیږي. افغان چارواکو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړه کې د سیمې د هیوادونو پر صادقانه همکاریو ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات د سیمې په ګټه دی. افغان حکومت او څېړونکي د افغانستان په ناارامیو کې د سیمې ځینې هیوادونه په تیره پاکستان ښکیل بولي او په وار وارې ویلي چې په دې هیواد کې جنگ د پاکستان او نورو هیوادونو په زیان دی.
خبری مجله اوري.
زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. د افغانستان مشرانو جرګه وایي که چیرې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه سي، د ولسي جرګې پریکړې به دې جرګې ته غیر قانوني وي. د دې جرګې غړو نن په عمومي جلسه کې تر ډیره پر همدې مسأله خبرې وکړي، خو د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې افغان ولسمشر له دوی سره ژمنه کړې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لا تر اوسه خپل کار نه دی پیل کړی، مشرانو جرګې خبرداری ورکوي که د راتلونکې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نه شي، د ولسي جرګې پرېکړې به دوی ته د منلو نه وي. د مشرانو جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې تر ډېره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې په اړه بحثونه وکړل. د دې جرګې مشر فضل حدی مسلم یار د سناتورانو له څرګندونو وروسته په دې اړه وویل:
اگر موافق بایی هستین که تا تخویم انتخاباتی
کچیری و میاش ورسته د انتخاباتی نیټه اعلانولو سره موافقی است، شنه کارتونه او کچیری څوک مخالف وي سره کارتونه پورته کړئ. په اکثریت تایید شو. موږ د دې میاشت تر وروستۍ پورې کار کوو او له هغه وروسته په رخصتۍ ځو. کله چې رخصتۍ راستانه شو نو بیا به ګورو چې حکومت کومه نیټه اعلانوي.
نږدې یو میاشت مخکې ولسمشر غني د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې ولسي جرګه د انتخاباتو ترسره کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د خبر پاڼې په اساس ولسمشر به تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. په عین حال کې یو شمېر سناتوران وایي که چېرې افغان ولسمشر په نږدې ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه نکړي نو هیواد به د بحران په لور ولاړ شي. سناتور افضل شامل په دې اړه وویل:
د پارلماني
انتخاباتو موضوع په اړه غواړم ووایم چې ولسمشر باید ډیر ژر په دې اړه تصمیم ونیسي تر څو د انتخاباتو برخلیک معلوم شي تر کله به دا ستونزه دوام کوي.
خو د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د دوی د کار دوام مشرانو جرګې پورې هیڅ ډول تړاو نه لري. د دې جرګې دوی مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر دوی سره ژمنه کړې چې تر یوې میاشتې پورې به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي.
مشرانو جرګې په مورد کې به وایم چې دا دوی پورې اړه نه لري. موږ همیشه دغه ویلي وو چې موږ یو بل ته باید متقابل احترام ولرو. موږ رئیس جمهور نه غوښتنه کړې وه کله چې د اول د سرطان منې د ولسي جرګې وخت نیټه پای ته رسېدله، موږ جدي غوښتنه کړې وه. بیا په همدې باندې هغه وسوه چې په میاشت کې نه به دوی د انتخاباتو ورځ معلومه شي په کوم ورځ باندې انتخابات وشي.
افغان کارپوهان په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. یو شمېر یې وایي چې دا جرګه کولی شي چې د انتخاباتو ترسره کېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي، خو یو شمېر نور بیا ټینګار کوي چې د اساسي قانون په اساس د سرطان له لومړۍ نیټې د دوی کارونه غیر قانوني او پرېکړې مشروعیت نه لري.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. افغان میرمنې به د افغانستان د سولې او ثبات په بهیر کې اساسي ونډه ولري، نه تشریفاتي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې او په دغو برخو کې یې د ښځو په پراخ ګډون ټینګار وکړ. دغه غونډه د ښځو سولې او امنیت په برخه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د عمل پلان د پیژندنې په مناسبت جوړه شوې وه. په همدې حال کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم په بېلابېلو برخو کې د ملي وحدت حکومت لخوا ښځو ته له ورکړل سوي ونډې رضایت څرګندوي. قسیم سولمل تفصیل راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغان ښځې فعاله ونډه کولی سي د سیمې په کچه اساسي بدلونونه راولي. ولسمشر غنی چې د سې شنبې په ورځ د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د تطبیق پیژندغونډې ته وینا کوله وویل: له نارینهو سره د ګډ کار لپاره ښځو ته د زمینې برابرول په افغانستان کې له اساسي ستونزو څخه دي. ښاغلی غنی د خپلو خبرو په دوام په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې د افغان میرمنو په ونډې ټینګار وکړ:
زه غواړم یقین درکم چې انشاءالله تعالی هغه وخت سولې مذاکرات ته ورسېدو د افغان ښځې دریز او ګډون به واقعي نه تشریفات.
ولسمشر وویل: په راتلونکو کلونو کې باید د ښځو د ګډون پیاوړي کولو ته بودجه ځانګړې سي او دا بودجه باید په ارقامو وښيي چې په دغه برخه کې څومره پیسې لګېدلې دي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې لا هم د افغانستان په نوي نسل کې دا مفکوره سته چې ښځو ته په کمه سترګه کتل کېږي او په خبره دا ستونزه یو اساسي بدلون ته اړتیا لري. افغان ولسمشر وویل چې حکومت په بېلابېلو برخو کې ښځو ته د ونډې ورکولو ژمنې عملي کړې دي او په ځانګړې توګه د سترې محکمې عالي شورا ته د یوې ښځینه غړې معرفي کول له خپلو افتخاراتو څخه وبلله. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ورځ وویل چې د سترې محکمې د عالي شورا د ښځینه غړې پر ټاکنې د عالمانو یوه بشپړه اجماع سته. دی وی استر محکمه ته دی ورشدې راتګ د قضایي سیستم د بدلون په معنا نه دی او په دې برخه کې د عالمانو بشپړ اجماع موجود ده. ولسمشر غنی د کابینې لغړو غوښتل چې لشتر لشه یو موینیت شذو ته ورکړي. د همحال د کابینت څلور وزارتونه او دوه ولایتونه د شذو لخوا اداره کیږي. شذینه فعالانی هم د ملي وحدت په حکومت کې د شذو له پراخ ګډون څخه رضایت څرګندوي. یو له دغو فعالانو څخه محبوبه سراج ده.
هر څه چې نوی د محل د افغانستان په کابینه کې بیا هم افغان ښځو خپله ونډه اخیستې ده. یو څلور وزیران شته او دا ښیي چې افغان ښځې توانېدلې چې د سیاسي ګډون په برخه کې خپله ونډه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو او هغوی ته د پراخ مشارکت له زیاتو هڅو سره سره بیا هم دا هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ له لسو بدو هیوادونو څخه یو دی. د ښځو د حقونو فعالانی او بیلابیل بنسټونه د دې ستونزو د حل لپاره تل حکومت ته دا سپارښتنه کوي چې باید د قانون عملي کولو ته جدي پام وکړي او له مجازاتو د معافیت فرهنګ له منځه یوسي.
دا آزادي رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو نیم کال وروسته به د پولیسو ماشونه د کورنیو چارو وزارت له لارې ورکړل سي. په دې مناسبت نن په کابل کې د کورنیو چارو او مالیه د وزارتونو او یو ان ډی پی ترمنځ یو تړون هم لاسلیک سو. دا په داسې حال کې ده چې له 2001 لومړي کال راهیسې د پولیسو ماشونه د یو ان ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې لخوا اجرا کېدل. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پولیسو ځینې منصوبین پر وخت د تنخواګانو له نه ورسېدو شکایت کوي، افغان حکومت د دې ستونزې د هوارولو لپاره وزارتونو ته د مالي صلاحیتونو د ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې لپاره چې د کورنیو چارو وزارت وتوانېږي چې خپل پرسونل ته د تنخواګانو ورکړه پر وخت او شفافه توګه ترسره کړي، د ظرفیتونو د لوړولو په مقصد یې د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتو له پراختیایي ادارې او مالي وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې له کابو شپږو میاشتو راهیسې هڅې روانې وي چې د لطفا د پروژې چارې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارل شي.
په ډاډ سره ویلی شم چې کومه پروژه چې د لطفا د پروژې ځای نیسي او همدارنګه نور تغیرات چې په دې وزارت کې رامنځته کیږي د شفافیت او ښه حساب ورکولو سبب ګرځي.
د دې تړون په اساس د ملګرو ملتو پراختیایي اداره مکلفه ده چې په راروانو اتلس میاشتو کې د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره کادرونه وروزي. له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو تنخواګانې چې په کال کې 1500 میلیونه ډالرو ته رسیږي د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې د لوفتا د پروژې له لارې ترسره کېدلې. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پراختیایي ادارې استازي دوګلاس کې وویل چې دوی به د پولیسو د تنخواګانو د ورکولو لپاره په دې وزارت کې کادرونه وروزي.
We remain committed to making every possible effort to
موږ په دې تړون کې د ځانګړو هدفونو د ترسره کولو لپاره هر ډول ممکن او هڅو ته ژمن یو.
دا اقدام د جمهور رئیس د هغه حکم په اساس کیږي چې ویلي دي وزارتونه د مالی مسؤلیتونو د خطر سره کولو لپاره ظرفیتونه لوړ کړي. د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند له آزادي راډیو سره په خبرو کې دغه اقدام وستایو او هیله یې وښوده چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوالې ټولنې سپارښتنې په ښه توګه عملي کړي.
زه په دې باور یم چې د کورنیو چارو وزارت متعهد او متخصص کادرونو د نصبولو په نتیجه کې کولای شي چې نړیوال دوستانو هغه معیارونه چې هغوی غواړي دوی تطبیق کړي او شفاف تطبیق کړي. د کورنیو چارو وزارت او دولت تعهد لري اتلس میاشته کې لطفا ځای ونیسي او کولای شي چې خدمات عرضه کړي.
ښاغلي یارمند دا هم وویل له دې کار سره افغان حکومت د یو این ډی پی له هغې حق و زحمې څخه هم خلاصیږي چې د کورنیو چارو وزارت د منصوبینو د تنخواګانو د ورکولو له لارې یې ترلاسه کوله. د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل د ده په سل ورځني کاري پلان کې شامل دي او په دې برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان د کوچنیانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د یونیسف وایند عزیز فروتن نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد تلفات ورځ تر بلې زیاتیږي او جدي اندېښنې راپارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو په زیاتوالي اندېښنه ښکاروي او په جګړه کې له ټولو خواو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د کوچنیانو ژوند ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې د 2014 میلادي کال په پرتله په 2014 میلادي کال کې د افغانستان په جګړو کې د ماشومانو په تلفاتو کې 30% زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د یونیسف ایان عزیز پروتن د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ماشومانو په مرژوبله کې زیاتوالی دوی سخت اندېښمن کړي دي.
زموږ څېړنې دا ښیي چې په 2014 کال کې 1640 نوي ماشومان ته تلفات راغلي دي او په 2014 کال کې 2502 ماشومان ته مرژوبله اول شوی دي په دغه جنګونو کې. او چې موږ د 2014 او 2014 کال شمیرې موږ پرتله کوو په دغه کې په ماشومانو په تلفاتو کې په 340 ډیروالی راغلي. دا ډیر زموږ د اندېښنه وړ دی ولې چې په هر کال کې ډیروالی راځي.
ښاغلی فروتن زیاتوي د 2014 میلادي کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه د 2014 میلادي کال د دسمبر تر وروستۍ نیټې پورې 2302 افغان ماشومان په جګړو کې وژل شوي او څه باندې 15000 نور ټپیان شوي دي. یونیسف وایي افغان ماشومانو ته تلفات په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د جګړې له امله اوښتي چې تر ډېره یې عوامل ځمکنۍ جګړې، ماینونه، چاودېدونکي مواد او انتحاري حملې دي. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړه او ناامنۍ زیاتې شوې او ځینې ملي او نړیوالو سازمانونو تاییده کړې چې ملکي تلفاتو کې سږکال زیاتوالی راغلی. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله روان کال پر ښوونځیو او زده کوونکو حملې زیاتې شوې او د زده کوونکو تلفات هم ډیر شوي دي. بلخو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د افغان ماشومانو د تلفاتو په زیاتوالي ژوره اندېښنه ښکاره کوي او وایي چې په جګړه کې د ملکیانو وژل د ټولو اسلامي او نړیوالو اصولو په خلاف نه بخښونکی جرم دی. په یاد کمیسیون کې د ماشومانو د حقونو د انکشاف او ملاتړ څانګې مسؤل عبدالله عابد په جګړه کې له ټولو خواو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند ته جدي پام وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان د دولت نه او د مخالفینو نه دا ده چې باید جریان د منازعاتو کې او درګري کې باید ملکي خلکو ته پام ونیسي چې دوی ته کوم اسیب ونه رسیږي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ټولو خواو غواړي چې په جګړه کې د نړیوال بشري قوانین او د جګړې نړیوال منل شوي اصول په پام کې ونیسي څو د ماشومانو، ښځو او نورو ملکیانو ژوند له ګواښ سره مخ نه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د بلخ امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د مخدره موادو او وسلو د قاچاق په تور یې 15 کسان نیولي دي. مجیب الرحمن حبیب زی په دې اړه تفصیل راکوي.
د بلخ امنیه قومندانۍ چارواکي په دې ولایت کې د مخدره توکو او وسلو د قاچاق کوونکو له نیولو څخه خبر ورکوي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال صادق نن په مزار شریف کې د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د یادې قومندانۍ د استخباراتو کارکوونکو په هڅو سره وتوانېدل چې د مخدره توکو او وسلو څو تنه قاچاق کوونکي ونیسي. د بلخ د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د بلخ امنیه قومندانۍ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست وتوانېد چې لختر لګه 10.5 کیلوګرامه هیروین او همدارنګه 4.3 کیلوګرامه تریاک د مزار شریف له مربوطاتو څخه کشف او ضبط کړي. د بلخ امنیه قومندان یې پاړه وایي
مدیریت عمومي مبارزه به مو
مدیریت وتوانې چې څه باندې 10 کیلوګرامه هیروین او څه باندې 4 کیلوګرامه تریاک کشف کړي. یو کیلوګرام پوډر او همدارنګه 40 ګرامه هیروین هم نیول شوی دي چې دا نیولې د پخوانیو نیولو په دوام کې ترسره شوې.
گرفتاریا به دوام گرفتاریا قبلی است.
سید کمال صادق زیاته کړه چې قاچاق وړونکو قصد درلود چې د مخدره توکي له بغلان څخه مزار شریف ته او له دې ځای څخه وروستي مقصد ته چې لانه دی معلوم انتقال کړي. ښاغلی صادق د مخدره توکو د قاچاق د زیاتوالي اساسي علت په شمه ځون کې موجوده نامنی په ګوته کوي او وایي چې دا مسله سبب شوې تر څو د مخدره توکو کښت او قاچاق نسبت پخوا ته ډېر شي. صادق وایي چې د بلخ امنیه قومندانۍ د استخباراتو مدیریت توانېدلی تر څو د سلا قاچاق او خرڅلاوي په تور 15 تنه ونیسي. هغه زیاته کړه له دې کسانو څخه 4 میله کلاشینکوف او درې میله تومانچه هم تلاسه شوې ده چې پکې یوه بیغه وسله هم شامل ده.
باز هم مدیریت استخبارات ما
د سپارس مدیریت وتوانې څلور میله کلاشینکوف ته خستای په حالت کې له مظنونو کسانو څخه تلاسه او دوی هم ونیسي، او پکې درې میله تومانچه هم شامل ده چې پکې یوه بیغه تومانچه موجوده ده چې ترې د خلکو د وژنو او اختطاف په منظور کار اخیستل کېده.
ترور او اختناق مردم میپرداختند.
ساده تویل یادو کسانو له دې سره چې د سلاح قاچاق تر سره کولو د ملکی خلکو په وژنو او اختطاف هم تورن دي. د بلخ امنیه قومندان یاده کړه چې دوی په هڅه کې تر څو د مخدره توکو او سلاح د قاچاقونکو نور جرمي شریکان هم په موقع سره ونیسي. د بلخ امنیه قومندان وایي چې مخالفین په هڅه کې تر څو د ولایت کې هم ناامنی رامنځته کړي، او تیر ورځ هم په چاربولاک ولسوالۍ کې د پولیسو په یوه پوسته حمله کړې وه چې د امنیتي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ شول. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. اوس وخت را رسیدلی چې خپل همکار امید مرزبان ته شرغلی وایم او تاسو سره خدای پاماني وکړم. امید جان سلام، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم و سلام همچنان به شنونده های عزیز. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. از عکس العمل ها به حمله امروز کابل با شما خواهیم گفت و میشنوید که عبدالله عبدالله به نیروهای امنیتی دستور داده که با شورشیان دیگر مدارا نکنند. از شاهدان عینی رویداد امروز هم در مقابل استر محکمه میپرسیم، و همچنان رئیس جمهور میگوید که شورشیان از تقریبا 10 کشور تنها در ولایت کندز حضور دارند. گزارش های دیگر هم تا لحظات بعد. اما در آغاز این مجله خبری، سرویس خبری با ژکفر احمدی.
یک کشته و بیش از 20 زخمی در حمله بالای کابل. رئیس جمهور غنی میگوید ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات میسازد و بیم آن میرود که در سقوط یک طیاره بیش از 100 تن کشته شده باشند. سلام، شام شما بخیر. در حمله انتحاری امروز در شهر کابل یک تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به خبرنگاران در باره این حمله چنین گفت:
این زیارت بی به معروف و یه مکتب در اینمیجه یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره. متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنهای ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
حملات مرگبار در افغانستان در حال ادامه دارد که شورای سرتاسری علمای این کشور اخیراً از شورشیان خواست تا در ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. رئیس جمهور افغانستان هشدار می‌دهد که ناامنی افغانستان منطقه را نیز به ثبات می‌سازد. اشرف غنی امروز در کابل گفت که کشورهای منطقه باید این مسئله را جدی بگیرند.
تنها در ولایت کندز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه ما با یک آواز به اجماع برسیم.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از مقام های ارشد حکومت افغانستان امروز روی جلوگیری از تکرار حوادث مانند رویداد اخیر در ولایت پروان تاکید کردند. گزارش شده که اخیر نیروهای بین المللی انبار مهمات جان احمد یک قماندان محلی در پروان را نابود ساختند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت، حاجی محمد محقق معاون آقای عبدالله، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، تا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و برخی دیگری از چهره ها امروز به دیدار جان احمد در شهر چارکار رفتند. گفته شده که این مقام ها در یک نشست در خانه جان احمد نابود ساختن انبار مهمات او را عمل نادرست خواندند. و بر اساس خبری که همین اکنون در دسترس ما قرار گرفت، بیم آن می رود که در نتیجه سقوط یک طیاره نظامی در جزیره سوماترای اندونزیا بیش از 100 تن کشته شده باشند. طیاره در یک منطقه رهایشی سقوط کرده است. مقامات اندونزیا می گویند که طیاره نوع C-130 بر یک هتل و خانه های مردم در شهر سوماترا در شمال این کشور سقوط کرده است. شاهدان می گویند که طیاره پیش از آن که سقوط کند به ارتفاع پایین در پرواز بود. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که گروه تندرو دولت اسلامی دو زن را سر بریده است. این اولین بار است که داعش غیر نظامیان زن را سر می برد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در بریتانیاست امروز گفت که این زنان و همسرانشان به جادوگری متهم شده بودند. وزیر خارجه ایران میگوید باور دارد که دستیابی به یک توافق جامع با غرب روی برنامه هسته‌ای ایران ممکن است. جواد ظریف امروز در آغاز یک ملاقات با جان کری همتای آمریکاییش در ویانا پایتخت اتریش گفت که من برای دستیابی به یک توافق نهایی در اتریش هستم و فکر میکنم که به این توافق دستیافته میتوانیم.
مذاکرات به مرحله بسیار حساسی رسیده و در این مرحله با اراده سیاسی و با عزم و با کار فراوان امکان پیش برد کار هست.
مهلت تعیین شده برای توافق نهایی روی برنامه هسته‌ای ایران امروز به پایان می رسد. و وزیر مالیه یونان امروز تایید کرد که کشورش قسط قرض صندوق بین المللی پول به این کشور را نخواهد پرداخت. مهلت تعیین شده برای یونان جهت پرداخت 1,800,000,000 دلار به صندوق بین المللی پول امروز به پایان می رسد. حدس و گمانهای وجود دارد که الکسیس سیپرا صدر اعظم یونان در تلاش است تا در آخرین دقایق پیش از پایان این مهلت با قرض دهندگان به یک توافق برسد. این پول باید ساعت 12 امشب به وقت اروپای مرکزی و 2:30 شب به وقت افغانستان پرداخته شود. الکسیس سیپراس از مردم این کشور خواسته تا در همه‌پرسی روز دوشنبه تقاضاهای قرض دهندگان بین المللی را رد کنند. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این مجله. عکس العمل ها به حمله امروز کابل. عبدالله عبدالله به نیروهای امنیتی دستور داده که با شورشیان دیگر مدارا نکنند. شاهدان رویداد امروز در مقابل استر محکمه چشم دید خود را میگویند.
در مارکت بودیم که صدا اینطوری آمد، شیشه زیاد شکسته، نفرهای زیاد جوگار شده.
حضور شورشیان از 10 کشور تنها در ولایت کندز.
تنها در ولایت کندز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند. ما قربانی میدیم.
معلمین به اعتصاب کاریشان پایان دادند و در یمن 28 نفر در یک انفجار کشته شدند. با عرض سلام دوباره در این مجله خبری، من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم امان امیرزایی هم با شما سلام میرسانه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سفارت امریکا در کابل حمله انتحاری امروز در پایتخت را به شدت محکوم کردند. عبدالله عبدالله این حمله را کار دشمنان مردم افغانستان خوانده و گفته است که این نشانه بیچارگی و بیگانگی دشمنان این کشور است. در همین حال سفارت آمریکا در کابل میگوید که این حمله نشان دهنده بی‌اعتنایی به زندگی انسان‌ها از سوی آنانی است که در تلاش مختل کردن پروسه دموکراتیک در افغانستان هستند. با گفته مقام‌های امنیتی در این حمله یک غیر نظامی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. ستاره فروغ و جزئیات بیشتر.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان دشمنان مردم این کشور را در حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل دخیل می‌داند. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و در عین حال به نیروهای دفاعی هدایت داده است که این دشمنان مردم را با تمام قاطعیت سرکوب و نابود سازند. آقای عبدالله گفته است تجربه نشان داده که مدارا در برابر دشمنان مردم کارساز نیست و دشمن باید قاطعانه سرکوب شود. در خبرنامه به نقل از آقای عبدالله گفته شده است متوسل شدن دشمنان مردم به خشونت و حملات انتحاری نشانه بیچارگی و بربریت و بیگانگی آنهاست. رئیس اجرایی افزوده است که حمله و آسیب رساندن به مردم به هر بهانه‌ای که باشد به معنی بی‌باوری دشمنان مردم با دین، روزداری و عبادت است. این حمله انتحاری در سرک میدان هوایی در نزدیک وزارت امور سرحدات و قبایل رخ داد و انتحار کننده سوار بر یک موتر نوه کرولا کاروان نیروهای بین المللی را هدف قرار داد. جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه کابل به خبرنگاران در محله حادثه گفت:
شما میبینین که این زیارت بی بی معروف و این مکتب دینمیج یک کرولا پر از مواد انفجاری خود با یک ذره پوش از یا میزنه. خارجی ها قطعا تلفات نداره ولی متاسفانه دشمنی که نه به روزه احترام داره میاین و متربم ده پوز موتر میزنه بدون از اینکه بگو یکی جا مردم عام است که متاسفانه تعداد 22 نفر از هموطنهای ما جراحت ورداشته و یک نفرم شهید شده.
مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به دوش گرفتند. در همین حال سفارت آمریکا در کابل نیز حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کابل را محکوم کرده است. در خبرنامه سفارت آمریکا آمده است که این حمله منجر به زخمی شدن غم انگیز افراد ملکی شده و نشان دهنده بی‌اعتنایی به زندگی انسانها از سوی آنهایی است که در تلاش مختل کردن پروسه دموکراتیک در افغانستان هستند. در این خبرنامه آمده است که ایالات متحده آمریکا متعهد است که حکومت افغانستان را در تلاش‌هایش برای تأمین امنیت و فراهم کردن زمینه رفاه برای مردم افغانستان یاری رساند. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان تا حال در مورد حمله بر کاروانشان تبصره نکردند.
ستار فروغ گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس اجرایی حکومت افغانستان و سفارت آمریکا در کابل حمله انتحاری امروز در پایتخت را به شدت محکوم کردند. شکری بارکزی یک عضو پارلمان افغانستان هم لحظات پس از این حمله به محل رویداد رفت و در همان جا به خبرنگاران گفت:
پاکستان دشمن ماست. اینو بفهمین. روزی که مسلمان واشنه جهاد ده، روزی که بیگناه خلق واشنه جهاد ده، پکم کتاب کی راغله؟ مسلمانان دا کار کی که یهودان ز مسلمان نشم دوی تو ویلای. هیچ سوک جنت تنزی چه در روزی پا مبارک میاشت که بل مسلمان واشنی.
خبرنگار ما در محل همچنان از شاهدان عینی چشم دیدشان را از این رویداد پرسیدن.
اسمم رحمت الله است. بچه در مارکت بودیم که صدا اینطوری آمد. اینجا دزان تانگ امریکایی خوب خیلی اوگار شده بود. شیشه زیاد شکسته، نفرهای زیاد جوگار شده.
بله، اینطوری بود، موتر اینطوری بود که آمد. اموش موتر اینطوری آمد که دیگیست که دی موتر امریکایی خود انفجار داده.
اسمم احمد زیاست. خبر انفجار شنیدیم که تقریبا نفرم به تلف رسیده و موترام خراب شده. و
چشم دیده شماره از شاهدان عینی را درباره حمله امروز در مقابل ستر محکمه افغانستان شنیدید. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آمدن امنیت در کشورش به همکاری های منطقه‌ای نیاز است. در این باره تا لحظات بعد به شما گزارش مفصل خواهیم داشت. و اما حالا نظر یکی از عالمان دین را در رابطه با حملات بمی و کشتار افراد ملکی در ماه مبارک رمضان میشنویم. همراه با مولوی شمس الرحمن فروتن، یکی از علمای دینی افغانستان، ساعت پیش صحبت کردم.
ماه مبارک رمضان ماه رحمت است، ماه صلح است، ماه دوستی است. در این ماه انسان ها مسلمان ها بکشند که به مسلمان دیگر خیرش برسد، نه اینکه دستش به خون مردم بیگناه دیگر رنگین شود. لذا در هر حالت، در هر ماه، در هر شرایط کشتن مردم و افراد بیگناه از دیدگاه دین مقدس اسلام حرام است، گناه است، و خصوصا در ماه مبارک رمضان حرمتش بیشتر است. زیرا نبی صلی الله علیه و سلم می فرماید که ماه رمضان ماه مواسات و ماه همدردی است و ماه بشردوستی است. و در این ما باید کارهای را نماییم که مطابق به گفته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، کارهای را بکنیم که تا توانسته باشیم خیر ما به دیگر انسانها، به دیگر مسلمانها برسد، نه اینکه ما دیگران را از بین ببریم و بکشیم و ده ها فامیل را متاسفانه امروز مشاهده میکنیم در کابل که در وقت افطار به عوض این که من در دسترخوان افطار خود اظهار سرور و خوشحالی بکنند، ولی امروز اینها به عوض اینکه در دسترخوان افطار خود سرور و خوشحالی بکنند، متاسفانه در فرش غم فراق دوستا و اعضای خانواده خود جگرخون نشستند.
کسایی که انتحار میکنن و بمگذاری میکنن، اینا ادعا دارن که در ماه مبارک رمضان ثواب بیشتر کسب میکنن و به بهشت میرن. آیا فکر میکنن کسایی که چون این کار را میکنن رایشان بهشت است؟
در اسلام یک نوع جنگ وجود دارد که جهاد است و پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان هم جهاد کرده، حتی بسیار غزوات مهم در ماه مبارک رمضان صورت گرفته. اما در جهاد شرط این است، در کشتن دیگران شرط این است که اسلام با تو اجازه بده و در اونجا هدف خیلی پاک و مقدس نهفته باشد. اگر به عنوان جهاد انسان دست به کارهای بزند که حقیقتا جهاد نیست، فقط تخریب است، فقط ویران کردن است، فقط کشتن مردم بیگناه هست، ما اگر صد بار به او نام جهاد بگذاریم او جهاد شده نمیتوانه. مهم عمل از در انسان، یعنی عمل چقدر مطابقت با شریعت اسلامی دارد و چقدر مخالف است به شریعت اسلامی.
یعنی کاری را که اینها میکنن نمیشه بهش اسم جهاد را داد.
عموما برای شما قاعده را بیان کردم که کسانی که به نام جهاد کارهای خلاف جهاد میکنند، به نام جهاد دست و کشتن مردم بیگناه میزنند، الله صراحتا در اینجا میفرماید که ولا تقتلوا نفس التي حرم الله الا بالحق. شما دست به کشتن آن نفس های نزنید که اون نفس ها کشتنش در اسلام حرام است، مگر اینکه به حق باشد، مگر اینکه دلیلی در اینجا وجود داشته باشد که او کشته شود. و واضح است که یک شاروال، یک مامور، یک کسی که در راه روان است برای سودای افتایی خود برآمده، یعنی کشتن اینها هیچ توجیه ندارد. کجای زیر ما جهاد بگویم؟
مولوی شمس‌الرحمن فروتن یکی از علمای دینی افغان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
چشم برایتان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هستیم و همچنان نظریات و گفتنی هایتان را مثل اسمس میتونین به رادیو آزادی بفرستین. در موارد مختلف شماره تلفن رادیو آزادی از طریق اسمس البته هست 818. در صورتی که تلفن افغان بی سیم داشته باشین پیام و گفتنیتان را مثل اسمس بنویسین و با شماره 818 بفرستین با ما میرسن. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آمدن امنیت در کشورش به همکاری های منطقه‌ای نیاز است. محمد اشرف غنی امروز در کابل این سخن را گفت. آقای غنی همچنان هشدار داد که بی‌ثباتی افغانستان سبب بی‌ثباتی منطقه خواهد شد. بیشتر از این در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
محمد اشرف غنی میگوید که تمامی کشورهای همسایه و منطقه شرکای صلح و ثبات افغانستان بوده و آینده این کشور وابسته به همکاری منطقه‌ای است. رئیس جمهور این را هم گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و بی‌توجهی به این مسئله به زیان تمامی کشورهای منطقه خواهد بود. آقای غنی روز سه‌شنبه در یک نشست در کابل تاکید کرد که بدون همکاری کشورهای منطقه تغییر اساسی و ثبات در افغانستان تامین شده نمی‌تواند.
تغییر بنیادی در افغانستان بدون همکاری منطقوی به وجود آمده نمی‌تواند. بنابراین تمام افسایه‌ای ما از هند تا آذربایجان و روسیه شرکای صلح و ثبات افغانستان است. آینده افغانستان متعلق به همکاری منطقوی است.
رئیس جمهور اشرف غنی این اظهارات را در حال مطرح می کند که جنگ و درگیری در افغانستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته و در کنار طالبان مسلح، داعش یا گروه دولت اسلامی هم فعالیت‌هایش را در این کشور آغاز کرده است. در جریان سال جاری، مخالفین مسلح شدت حملات خود را به ولایات شمال شرقی کشور متمرکز کرده و در دو ماه گذشته برخی ولسوالی‌های بدخشان و قندوز را نیز به کنترل درآوردند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که هم‌اکنون ادبای 10 کشور تنها در قندوز بر ضد نیروهای افغان می‌جنگند و ضرور است تا برای مهار آن یک اجماع منطقه‌ای شکل گیرد.
تنها در قبولت قندوز از 10 مملکت مختلف جنگجویا حضور دارند، ما قربانی می‌دهیم و ضرورت عزیز که منطقه تمام همسایه‌ما با یک آواز به اجماع برسیم.
مقامات افغان پیش از این نیز بر نیاز همکاری صادقانه کشورهای منطقه و جهان در کار مبارزه با تروریسم تاکید کرده و تامین صلح، ثبات و امنیت را در افغانستان به نفع منطقه دانستند. تحلیلگران افغان نیز میگویند که اگر کشورهای همسایه و منطقه ثبات و آرامش میخواهند، باید افغانستان را در کار مبارزه با تروریسم صادقانه همکاری کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی تا ساعت 7 با شماست و پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که این وزارت تلاش می‌کند تا با وارد کردن تجهیزات طبی پیشرفته و انجام عملیات‌های بزرگ جراحی جلو هزینه صدها میلیون دلار را به بیرون از کشور بگیرد. فیروزدین فیروز وزیر صحت عامه تاکید کرده که تا 2 سال دیگر بیماران نیاز نخواهند داشت تا برای درمان به بیرون از کشور بروند. به گفته وزیر صحت افغانستان، شفاخانه کامپلکس امیری یکی از این شفاخانه ها در کابل است که تا حالا بیش از 50 جراحی قلب را موفقانه انجام داده است. حالا شمار زیادی از افغان ها برای تداوی بیماری هایشان به کشورهای هند و پاکستان می روند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
افغانستان پس از سالها نبود خدمات معیاری صحی گام بر رقابت با کشورهایی گذاشته است که به گفته وزیر صحت عامه سالانه از پول بیماران افغان صدها دلار درآمد دارند. فیروزالدین فیروز میگوید که افغانستان تا 2 سال دیگر شفاخانه هایی خواهد داشت که پاسخگوی ارائه خدمات صحی برای تمامی بیماران خواهد بود و از هزینه پول های هنگفت در بیرون از کشور جلوگیری میکند. آقای فیروز میگوید که حکومت تلاش میورزد تا افغانستان در رده کشورهای از لحاظ کیفیت درمانی قرار گیرد که بیماران کشورهای خارجی روز به این کشور برای درمان سفر کنند. فیروز این سخنان را روز سه‌شنبه هنگام نظارت از شفاخانه خصوصی به نام کامپلکس امیری بیان کرد.
جدیداً از سکتور خصوصی حمایت می‌کنیم، از سکتور خصوصی که بتونه خدماتی که دولت انجام داده نمی‌تونه او را انجام بده، از این شدیداً ما حمایت می‌کنیم. برشان زمینه مساعد میسازیم، برشان زمین در اختیار میدیم. فعلا ما در شهر کابل در حدود 124 باب شفاخانه شخصی داریم، اما صادقانه که از 124 باب اکثریتش بدبختانه یک تعداد شفاخانه های دیگه هم از هیچ نوع خدمات معیاری نداره و لازم است که ما او را متوقف بسازیم و روز شاهدی باشیم که از کشورهای همسایه بیان به تداوی در افغانستان.
شفاخانه کامپلکس امیری نخستین شفاخانه است که به گفته وزیر صحت عامه بزرگترین سرمایه گذاری را در بخش رای خدمات صحی بهتر در افغانستان کرده است. این شفاخانه خصوصی از زمان ایجاد تا اکنون با تجهیزات مدرن طبی 55 عملیات بزرگ جراحی و عملیات‌های سوراخ قلب را انجام داده است. این شفاخانه از سوی یک سکتور خصوصی به همکاری سرمیاشت و دولت افغانستان ساخته شده است. ما هم با وزیر صحت عامه سری زدیم به بخشای از این شفاخانه. ریحانه خانمی که لحظاتی از عمل جراحی قلبیش می‌گذرد در اینجا ملاقات می‌کنیم. ریحانه از غزنی آمده است. می‌گوید پول رفتن به خارج را نداشت و بی‌خبر از این که در کابل به شفاخانه‌ای سر می‌زند که دکتران آن با یک عمل جراحی به سال‌ها رنج و از درد قلب پایان می‌دهند.
قلبی داشتیم.
گفته می شود که همکنون در کنار 10 شفاخانه دولتی 124 شفاخانه خصوصی در افغانستان خدمات صحی ارائه می کنند، اما به گفته وزیر صحت عامه بیشتر این شفاخانه ها خدمات صحی معیاری ارائه نمی کنند و وزارت صحت عامه در نظر دارد تا کار بسیاری از این شفاخانه ها را متوقف سازد. با این همه وزارت صحت عامه میگوید که روی طرح کار میکند که بر بنیاد آن سکتور خصوصی در بخش خدمات صحی معیاری سرمایه گذاری بیشتری را انجام دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از معلمین معترض در کابل امروز موقتاً به اعتصاب کاریشان پایان دادند. این معلمین از حکومت خواستند تا هرچه زودتر به خواسته هایشان رسیدگی کند. ده ها معلم از حدود 1.5 ماه به این سو به خاطر عملی نشدن وعده های حکومت دست به اعتصاب کاری زدند. وزارت معارف به این معلمین اعتراض کننده چه پاسخی دارد؟ در گزارش از زکیه حکیمی بشنوید.
شماری از معلمین که موقتاً به اعتصاب کاری خود خاتمه داده به حکومت هشدار می‌دهند که اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دوباره دست به اعتصاب کاری خواهند زد. برخی از معلمین لیسه حبیبیه کابل روز سه‌شنبه در یک نشست از حکومت خواستند تا به دو خواستشان که عبارت از کاهش ساعات درسی و دادن ترفیع اقدام کنند. شمس الحق حقانی یک تن از این استادان در مورد چنین میگوید:
معلمین افغانستان بنابر تضمین مسئولین فوق ذکر و کارهایی را که تا اندازه وزارت جلیلی معارف به پیش بردن موقتا تحصن خیش را سر از امروز الى ختم امتحان و رخصتی های تابستانی طبق شرایط آتی به خاتمه می رسانیم. از تمام مکاتب مرکز و ولایت افغانستان صمیمانه تقاضا مندیم که به تحصن خیش الى ختم رخصتی تابستانی موقتا خاتمه بخشند.
ده ها تن از معلمین در کابل و برخی ولایات افغانستان به خاطر عملی نشدن خواستهایشان از حدود 1.5 ماه به این سو دست به اعتصاب کاری زدند. رئیس جمهور در نخستین روز کاریش به معلمین وعده سپرده بود که برای آنها نمرات رهایشی توزیع می کند. اما به گفته معلمین تا حالا به این مسئله توجه نشده است. اجرای ترفیع، افزایش معاشات و امتیازات مسلکی، کاهش ساحات درسی و توزیع زمین از خواستهای عمده معلمین معترض را در سراسر کشور تشکیل می دهد. از سوی هم مقامات وزارت معارف می گویند که تلاش ها به هدف رسیدگی به مشکلات معلمین جریان دارد. غلام جیلانی معین وزارت معارف در مورد می گوید:
وقتی که در روزهای اخیر در ولسی جرگه با حضور حقانی صاحب و دیگر دوستان، وزیر محترم معارف، وزیر عدلیه و دکتر صاحب مشاهد رئیس کمیته خدمات ملکی با جلسه استجابیه فرا خوانده شده بودند، در همان جلسه هم فیصله شد که باید در جریان ده روز ماده قانون تغییر کند و مسئله ابقای بست معلم، مسئله ابقای تقدم از بین برود.
آقای جیلانی همچنان گفت یک طرح را برای حل مشکلات معلمین آماده کرده و به ریاست جمهوری فرستاده اند، اما بنابر مشکلات سیاسی در کشور تا حالا به آن رسیدگی صورت نگرفته است. در این حال برخی از کارشناسان و مردم عام میگویند که معلمین در ساختن جامعه سالم نقش اساسی دارند و نیاز است تا حکومت باید به مشکلات آنها نقطه پایان گذارد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، روزهای پنج شنبه در برنامه زیر آسمان کبود چشم برای شما هستیم. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بمی بر دو رهبر گروه حوثی را به دوش گرفته است. در این حمله که دیروز در پایتخت یمن صورت گرفت، حدود 30 نفر کشته شدند. 8 زن شامل قربانیان این رویداد هستند. گزارش خبرگزاری فرانسه را در این مورد ستاره فروغ پیشکش میکند.
یک منبع امنیتی میگوید در این حمله که با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده انجام شد، دو برادر رهبر گروه حوثی در جریان یک مراسم عزاداری هدف قرار گرفتند. مسئولیت حمله دیروز در صنعا پایتخت یمن را گروه دولت اسلامی به دوش گرفته است. به گفته منابع صحی، در این حادثه حداقل 28 تن به شمول 8 زن کشته شدند. شاهدان گفتند که شورشیان حوثی به دنبال این حمله اطراف منطقه در مرکز شهر را مسدود کردند و تنها به کارکنان بخش اضطراری اجازه انتقال قربانیان را دادند. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده به تاریخ 20 ماه جون در یک مسجد شیعه ها را در صنعا نیز به دوش گرفته بود. این حمله 2 کشته و 16 زخمی بر جای گذاشت. شورشیان حوثی تحت حمایت ایران از زمان آغاز عملیات تهاجمیشان در جولای پارسال به این سو بخشای زیادی از یمن را تصرف کردند. در نتیجه تحرکات حوثی ها، رئیس جمهور عبدالربو منصور هادی مجبور شد تا به عربستان سعودی فرار کند. سبا خبرگزاری رسمی یمن که از سوی حوثی ها کنترل می شود، اوایل امروز گزارش داد که شورشیان یک راکت اسکات را به سوی یک پایگاه نظامی در نزدیک ریاض پایتخت عربستان سعودی فایر کردند. این خبرگزاری به نقل از یک سخنگوی نظامی گروه حوثی خبر داد که این راکت در پاسخ به تهاجم عربستان سعودی که حملات هوایی را بر یمن افزایش داده است فایر نمودند. عربستان سعودی به طور فوری این حمله راکتی را تایید و یا رد نکرده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالستار آخندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که کشتن مردم بیگناه در رمضان کفر است. جمشید از گلبهار می نویسد که قتل و ریختن خون مسلمان در رمضان و غیر رمضان حرام است و کسی که قتل می کند مسلمان نیست. و عبدالباقی نوشته است که حمله انتحاری را که امروز در شهر کابل به وقوع پیوست کاملا محکوم می کنم. با این پیام ها می رسیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فراموش نکنید که فردا ساعت 7 صبح روی همین امواج چشم برای شما خواهیم بود. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج. حالا من امید مرزبان و همکارم امانی امیرزاده با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت و روزه‌تان هم قبول و رنج و دردتان هم دور.